السلام علیکم د ازادي رادیو د یو سات خبرونه ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. دوستانو دا خبر خبرونه ولایت په ولایت اونیس پروګرام ته چې په مستقیم ډول خپرېږي ځانګړې شوې ده. د خبرونې کوربه عصمت ساروان دی او نن پکې د قندوز د وضعیت او په خاص ډول په دې ولایت کې د وروستۍ پیښې په اړه خبرې او له میلمنو سره پوښتنې او نظرونه شریکېږي. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او دې سات او نړۍ مهم خبرونه. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او ورسره مل پلاوی له افغان ولسمشر سره په کابل کې خبرې کوي. د لوګر چارواکي هیله مند دي چې د ولایت په څرخ ولسوالۍ کې لسګونه تړل شوي ښوونځي به راتلونکې اونۍ پرانستل شي. او ټویټر وایي د 2015 او 2018 کلونو ترمنځ یو اشاریه یو ویشت میلیونه هغه اکاونټونه تړلي چې د تروریزم لپاره تبلیغات کول. د خبرونو تفصیل. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه نن کابل ته ورسید. شاهد خاقان عباسی او ورسره مل پلاوی نن سهار 10:30 کابل ته ورسید او د ارګ په ماڼۍ کې د ولسمشر غنی لخوا د تشریفاتو مراسمو په ترڅ کې ورته هرکلی وویل شو. د جمهور ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضی وویل
با رئیس جمهور و مقامات حکومت افغانستان در رابطه با موضوع وردل تروریسم و همچنان مسئولیت پذیری کشورها در امر صادقانه مبارزه علیه گروه تروریستی بحث و تبادل نظر میکنند.
خاغلی مرتضوی ویل چې د سولې پروسې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د مسئلو په اړه به هم ولسمشر غنی او د پاکستان صدر اعظم خبرې وکړي. د لوګر چارواکي هیله مند دي چې د ولایت په څرخ ولسوالۍ کې لسګونه تړل شوي ښوونځي به راتلونکې اونۍ پرانستل شي. د لوګر د والي وایان سلیم صالح نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو په څرخ کې وروسته تر هغې 1.5 ښوونځي وتړل چې د دې ډلې یو قمندان او یو شمېر وسلوال د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وشل شول. ښاغلی صالح وویل
لاشي دا خونځي په خلاصولو کې مرسته وکړي. کورن کله چې سیمه خلک وسوال ته ورغلي او طالبان هغه وسره وعده کړي چې ان شاء الله راتلونکي اونۍ به دغه مکتبونه خلاص شي.
د لوګر د والي وایان وایي د دې ښوونځیو د تړل کېدو له امله د څرخ ولسوالۍ 2000 زده کوونکي له درسونو پاتې شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت پته وایي په تیرو 4 ساعتونو کې د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې د ملي اردو په تهاجمي عملیاتو کې د 4 داعشیانو په ګډون 25 دولت ضد وسلوال وژل شوي دي. دفاع وزارت په اعلامیه کې نن راغلي چې دا عملیات د ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، فاریاب او زابل ولایتونو په شمول په ځینو نورو برخو کې هم شوي دي. په دې عملیاتو کې ځمکنیو ځواکونو 68 او هوایي ځواک 3 بریدونه کړي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه هغه هڅه غندلې ده چې دوی د امریکا لخوا د ایران سره د اټومي موافقې د نړیوال تودوخې تړون او د نړۍ د تجارتي اصولو په شمول د منل شوو تړونونو او موافقو په یو اړخیز توګه بدلون بولي. د پنجشنبه په ورځ په مسکو کې د خپل چینی سیال سره له خبرو وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وویل د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې په هغو مسئلو کې یوازې عمل وکړي چې له ګڼو هیوادونو سره تړلي. نوموړي د بیلګې په توګه د ایران سره په 2015 کال کې شوې اټومي تړون یاد کړ چې امریکا پکې د بدلون غوښتونکې ده. په داسې حال کې چې د تړون نور برخوال هیوادونه پرې قناعت نه لري. لافروف د نړۍ د اقلیم په اړه هم شوې تړون ته اشاره وکړه چې د نړۍ 168 هیوادونو لاسلیک کړی خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پکې د بدلون غوښتنه کوي. ټویټر وایي د 2015 کال څخه د 2018 کال تر پایه پورې 1.2 میلیونه هغه اکاونټونه تړلي دي چې د تروریزم لپاره تبلیغات کول. ټویټر ادعا کوي چې د اقدام دا ټولنیز شبکه په یو داسې ځای بدله کړي چې د خشونت خپرولو د موادو لپاره مناسب ځای نه دی. ټویټر پرون په یو بیان کې ویلي موږ د کلونو سخت کار د مثبت او مهم اغیز دوام ګورو چې زموږ سایټ د هغو لپاره چې تروریزم تبلیغوي غواړي په نامناسب ځای بدل کړي او په نتیجه کې په زیاتېدونکي توګه دا ډول فعالیتونه له ټویټر څخه لرې کېدو باندې دي. ټویټر او نورې ټولنیزې شبکې په زیاتېدونکي توګه په ټوله نړۍ کې د حکومتونو تر فشار لاندې دي څو په خپلو ویبسایټونو کې د وسلوالو او نورو هغو کسانو په اړه چې د تاوتریخوالي څخه د ډکو بریدونو غوښتنه کوي اقدامات وکړي او د هغوی د تبلیغاتو مخه ونیسي. او د جنوبی کوریا یو محکمې په خوانی ولسمشر د فساد او لواک څخه د ناوړه استفادې په قضیه کې په څلی رشتو کلونو بند محکوم کړه. د مرکزی سیول محکمې نن پارک گیونهی د بډې خستلو لواک نه د ناوړه استفادې او دولتي اسرارو د افشا کولو په قضیه کې مجرم او پیژندله. محکمې د غراس شپږ شپېته کلنه گیونهی 16.8 میلیونه ډالر نقدي جریمه کړې ده. خو د جنوبی کوریا پخوانی ولسمشر چې په سیول کې زندانی ده پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي او ټینګار کوي چې هغه د سیاسي غچ قرباني ده. پارک گیونهی د جنوبی کوریا لومړنۍ ښځینه ولسمشر وه او د دې هېواد د پخواني جمهور رئیس پارک چنګهی لور ده چې له 1980 نه تر 1990 کال پورې په اوسپنی سوک د جنوبی کوریا واک چلاو. نوموړی په 1990 کال کې ترور شو.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانم په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په کندوز خبري کو. کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې د تخار، بغلان، بلخ او سمنګان ولایتونو ترمنځ پروت دی. دغه ولایت په شمال کې آمو دریا د افغانستان او تاجکستان ترمنځ بهیشي. کندوز 8,000 کیلومتر مربع مساحت لري. مرکز هم کندوز شار دی. کندوز ولایت د افغانستان د نورو شمالي ولایتونو په پرتله ناامن ګڼل کیږي. لا هم د دې ولایت څو ولسوالۍ کاملا یا تر یوه حده د دولت له کنټروله وتلي دي. د دغو ولسوالیو په منځ کې یوه هم ارچی ده. د تېرې دوشنبې په ورځ په ارچی کې د افغان هوایي ځواک په حمله کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. دفاع وزارت وایي چې په حمله کې د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي، خو طالبان وایي چې ملکیان وژل شوي دي. په دې خپرونه کې د کندوز د والي ویاند نعمت الله تیمور او په کندوز کې میشت د چارو کتونکو ډاکټر نصیر زموږ میلمانه دي. تاسو اوریدونکو هم سر له اوسه د فیسبوک للارې او دغه راز د افغان بیسیم د 1903 شمیرې للارې خپل نظرونه راستولی شئ. ستاسو نظرونه له خپلو میلمنو درنو اوریدونکو سره شریکوو. د ټلیفون شمیرې او د سکایپ آدرس وروسته درته وایو، خو زموږ د فیسبوک پاڼې پته ده facebook.com/azadiradio او د افغان بیسیم 1903 شمیره هم په یاد لري. اس ام اس یا لنډ پیغام پرې راوستوي. لومړی خپلو میلمنو ته هرکلی وایم. د کندوز د والی ویاند ښاغلی نعمت الله تیموري د ټلیفون لاري را سره دی. تیموري صاحب، که زموږ اوریدونکو ته لومړی په مجموع کې د کندوز ولایت د نن سبا د امنیتي وضعیت په اړه معلومات ورکړي. ما اشاره وکړه چې د کندوز یو له هغو ولایتونو څخه، البته په شمال کې چې نسبتا ناامن دی، څو ځلې حتی مرکز هم د دولت له کنټروله وتلی دی. نن سبا وضعیت څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام لمړی تاسو ته او د دې خبرونه درانه میلمانه ته ډاکټر صاحب نصیر احمد او د ازادي رادیو خبرونه اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
لله الحمد، د دیارله سو څلور نویم کال او پنځه نویم کال په فاصله وضعیت په کندوز ولایت کې شدی امنیتی ځواکونه شپه ورځ هڅه کوي تر څو خلکو ته د هوسا ژوند او د امنیت په برخه کې پوره زحمات وباسي. زموږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ دوی زحمت باسي او تلاش کوي تر څو په کندوز کې امنیت اداره شي. د دې تر څنګ لا هم په یو شمېر سیمو کې ستونزې شته دي. د وسلوال مخالفینو شتون شتاده، خو د دې لپاره لازم پلانونه او لازم اماده دي زموږ امنیتي ځواکونه او محلي اداره.
بله، نو دا امادګي او دا اقدامات به څه وخت کیږي؟ عموما د دولت وسلوال مخالفان په ژمي کې په ښه حالت کې نه وي، لیکن دا د ژمی تیر شو، په اوړي کې اکثرا وضعیت برعکس وي. د هغوی حملې زیاتیږي، د هغوی شمیر زیاتیږي. بیا فکر نه کوئ چې مشکلات به مو ډیر وي؟
موږ تیر
ژمي
کې د دولت وسلوال امنیتی ځواکونو مو عملیات درلود د کندوز ولایت بیلابیلو ولسوالیو او د مرکز اړوند سیمو کې عملیات درلود، ترڅنګ مو ښه لاسته راوړنې درلودې.
مثلا کوم سیمه تاسیه شوي دي د مرکز نه د دولت وسلوال مخالفان څومره لري شوي دي؟
د مرکز څخه مثلا د چارګرې ولسوالۍ د قری خطاب قریتین ناری صوفي او ترڅنګ یې سجانی کلی اولیا او سفلا دغسی د چادری ولسوالی یو شمېر نورې سیمې او د دې ترڅنګ په تېر ژمي کې موږ د امام صاحب ولسوالۍ په کنجاک نوابات او یو شمېر نورو سیمو کې مو عملیات درلوده چې ښه لاسته راوړنې مو درلودې او ډېری دغه ساحې پاکې شوي د ولسوالیو او د مرکز اړوند خوشغلطان او دغسې شینواري دغه سیمو کې مو هم عملیات و چې دغه ساحې هم تر حده پورې پاکې شوي دي.
بله، د کندز یو بل مسله د وروستۍ د ارچی ولسوالۍ مسله و چې یو شمېر خلک او همدارس خصوصا طالبان وایي چې او د افغانستان هوایي ځواک په یو مدرسه حمله کړې ده او ملکیان یې وژلې دي. په دې اړه که تاسې زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې واقعا وضعیت څنګه و او ملکیان وژل شوي دي او که د دولت وسلوال مخالفان؟
د دشترچی ولسوالۍ په اړه باید دومره ووایم چې متاسفانه یو شمېر ملکي هېوادوال شهیدان او یو شمېر نور ټپیان شول. د دې لپاره د ولایت رهبرۍ
بله تیموري صاحب بله ادامه ورکړئ. تاسو وایئ چې په دې پېښه کې څوک وژل شوي دي او بل دا ده چې د دې پېښې د تحقیق لپاره پلاوی ټاکل شوی دی. د پلاوی د تحقیقاتو نتیجې څه دي؟
پر همدې موضوع مې غوښتل خبرې وکړم. د دوشنبې په ورځ د حمل پر دیارلسمه نیټه باندې هوایی بریج وشو د شترشی ولسوالۍ اړوند د ښاري سیمه کې. د دې لپاره په لومړي سر کې دومره ویلای شو چې مینې روانه وکړه چې متاسفانه زموږ یو شمېر ملکي هېوادوال شهیدان او ټپیان شول. د دې لپاره هیئت محلي ادارې ټاکلی دی چې په راست کې ملي امنیت دی د فرقې یو باصلاحیت کس دی، د امنیت قمندانۍ یو باصلاحیت کس دی، د ولایتي شورا دوه تنه وکیلان دي چې یو یې عالم دی او بل مخور د ولایتي شورا د وکیلانو څخه او ترڅنګ یې د صندوق د مخورو او سپینږیرو څخه هم یو ګټ پلاوی ورسره دی چې تر څو دغه موضوع دقیقه وڅېړل شي، وکتل شي چې دا موضوع څنګه پیښه شوه او بالاخره ملکي خلکو په دې غونډه کې څه کوله او ولې متاسفانه زموږ ملکي خلکو ته پکې تلفات واوښته. د دې دپاره ولایت مقام په لومړۍ ورځ یو هیئت وټاکل. تر اوسه د دوی څېړنې دقیقه شوي نه دي چې زه له رسنیو سره شریکې کړم تر څو دغه څېړنې موږ مشخصه کړو چې څومره کسان پکې ټپیان شوي، څومره شهیدان شوي دي. دغه تر اوسه پوره نه دي. د دې ترڅنګ جنرال ولسمشر هم د بی جنرال خدایداد هزاره تر مشرۍ لاندې چې په شهید وکنه د ولسمشر مشاورین و او د ملي امنیت د څارنوالۍ دغه سي د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې کسان هم پکې شامل و. دوی هم پلاوی رالی کندوز ته او په کندوز کې دوی هم خپل تحقیقات پیل کړه. د تحقیقاتو نتایج تر اوسه پورې مشخص نه دي، دوام لري چې کله تکمیله شو وروسته هغه ته به انشاءالله په دې موضوع خبرې وکړو.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. اوس به ډاکټر صاحب نصیر ته نوبت ورکوو. ډاکټر صاحب نصیر، تاسو ته مرکلی وایم. مخکې تر دې چې د ارچی په قضیې خبرې وکړو، مخکې ښاغلی تیموري وویل چې په ژمي کې افغان امنیتي ځواکونو د کندوز د امنیت په برخه کې څه نا څه لاسته راوړنې درلودې، ځینې سیمې تصفیه کړې دي. تاسو چې په کندوز کې اوسئ، څه فکر کوئ چې البته له تیرو کلونو سره کندوز پرتله کوئ چې واقعا هم امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې لرلې دي، او څه یې امنیت بهتره کړی دی، او که څرنګه؟
لوړی سر کې زه به هم خپل احترامات وړاندې کړم ټولو محترم مېلمنو ته، او ټولو آزادۍ رادیو اورېدونکو ته. په دې کې شک نشته چې په تېر کال کې د هوایي قواو د دولت یو څه لاسته راوړنې درلودلې دي په مخالفینو باندې د شپې لخوا عادي عملیتونه کړي دي، او دا مؤثره په یو اندازې شوي. ولې هغه بنیادي تغییر چې موږ غواړو هغه تر اوسه هم لا احساس نه دی؟ د دې لپاره چې د کندوز شاوخوا کې هر نږدې ځای چې موږ تاسو ګورو اوس هم تحقیقات موجود دي. نو په دې اساس موږ راته اساسي لاسته راوړنې ویلې نه شو. نو زما په نظر د سولې لار به بهتر وي نسبت دې جنګ ته، ولې چې د جنګ له طریقه تر اوسه داسې یو د حل لاره په هېڅ دنیا کې تر اوسه پیدا شوې نه ده.
بله، دا خو صحیح ده، په دې کې خو شک نشته. د سولې لپاره هم کوششونه روان دي، دا خو بل موضوع ده. د سولې لپاره هم کوششونه روان دي. د افغانستان حکومت په وروستیو کې طالبانو ته یو شمېر وړاندیزونه وکړل. طالبان تر اوسه پورې په پټه خوله دي، رد کړي هم نه دي، خو منلي هم نه دي. د سولې مسله به جلا روانه وي، لیکن د جنگ په برخه کې د کندوز د شهر خصوصا د اوسیدونکو یو همیشه یو تشویش وي چې بیا به طالبان بان راشي، بیا به شهر ونیسي، بیا به جنگ وي، او بیا به د دوی کورونه او دوکانونه نړي شي. دغه تشویش اوس رافه شوی دی او کله هم شته؟
تشویش خو هیڅ کله نه رافه کیږي، دا مشکل خو شته. اوس هم دا تهدیدات موجود دي، نو هر لحظه کولای شي چې دښمن تهدید وکړي د ښار صحي هغه ځایونه چې مربوط دولت دي. ولې دولت هم خپل تدابیر لري، نو بیا هم جنگ هدا چې یو حالت ده چې یو ورځ کې غافلګیرانه حمله یې چې وکړه، ډېر ځایونه کولی شي چې ډېر ځایونه تصفیه شي، ډېر ځایونه مخته لاړ شي، بېرته لاړ شي. په دې باندې موږ باور نه شو کولای. وخت چې په ساحې کې مخالفین موجود دي، دا طبعا دا یو اساسي خبره ده چې تهدید موجود دی.
بله صاحب، تیموري صاحب، که تاسو ووایئ چې علت څه دی چې په کندوز کې ناامني زیاته ده، د دولت وسلوال مخالفان نسبت نور شمال ته په کندوز کې زیات کنټرول لري، د دې علت څه دی؟
د کندوز د وضعیت په اړه که وګورو، ورته کندوز یو د هغو ولایاتو دی چې په شمال کې او په شمال ختیځه برخه کې مرکزیت دی. یو خو زوند څلور ولایتو تخار، بدخشان او کندوز دی، بغلان دی. بل موضوع یا دلته د عواملو موضوع ده چې لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه چې علت څه دی په کندوز کې د نور ولایتو په فاصله، دلته وضعیت یعنی کړکېچن دی. دا کله چې وڅېړو د دې دغه تاسو زمینه دا ډیر شاته ځي، لکه کله چې وسلوال مخالفین یا د طالبانو تحریک په کندهار کې را پیدا شو، کابل ته راغلی. نو کندوز په شمال کې یو د هغو ولایاتو څخه و چې په هغه وخت کې زموږ یو شمېر مجاهدینو دلته د طالبانو بیرغ پورته کړ. پنځه کاله حاکمیت د طالبانو چې په کندهار کابل کې درلوده، په کندوز کې دغه فرضای دی. دلته ډېری استخباراتي کسان په هغه وخت کې موجود وه. دا چې په کندوز کې د مدرسو د مکاتبو دروازې بندې وې، په هغه وخت کې طالبانو په داسې یو سیستم کار وکړ چې دلته مدرسې فعاله کړي. په مدرسو کې بېلابېلو برخو کې ځوانانو او ماشومانو په هغه وخت کې درس وایه. دغه درس چې کله اطلاعاتي ځواکونه افغانستان ته راغله، او بالاخره د امریکا کې بمباری شوې او دلته اطلاعاتي ځواکونه راغله، نو دغه کسانو مدرسې یو شمېر یې پرېږدل دي، یو شمېر یې د کندوز څخه ووتل، لاړه پاکستان ته د درس لپاره، د تعلیم لپاره، چې دوی تر څو د خپل کتابونه چې فرض مثال دوی تر لومړۍ دورې پورې په دې پنځه کلنه دوره د طالبانو کې په کندوز کې درس ویلی وو، دوی خپل درسونه مدارس پاته شو، دوی لاړه پاکستان ته تر څو خپل دغه تعلیمي برخې تکمیله کړي. یو شمېر چې پاکستان ته ولاړه هلته دوی وکولای شوه چې خپل دستاربندي وکړي، مولایان سي، او یو شمېر نور یې چې کله ولاړه هلته تر دوی کار وشو، د استخباراتو له طریقه څخه تر دوی کار وشو چې دوی مدرسې ونه ویلې، دوی د طالبانو دغه تحریک بیا له سره څه پیل کوي. یعنی دا جګړې چې کله بیا آیسته آیسته راپیدا شوې په کندوز کې، دا هغه کسان وو چې کله وروسته له اطلاعاتي ځواکونو څخه دوی پاکستان ته د پاکستان څخه چې کله راغله، په هغه وخت کې هم یو شمېر خلکو کې د بې اعتمادۍ فضا رامنځته شوې وه. یعنی د دولت او ملت ترمنځ اړیکې سره سمې نه وې، دغه اړیکو یعنې اړیکې په سمه توګه ورته پاملرنه ونه شوه، یو تعداد مخورو ته پاملرنه ونه شوه، یو تعداد قومونو ته پاملرنه ونه شوه، چې د منطقي استخباراتو د دغې نقطې څخه ځان ته یوه ګټه واخیسته. د دغه ګټې پر اساس باندې یو کس، دوه کسه، پنځه کسه چې کله د پاکستان څخه بېرته راغله، دوی آهسته آهسته دغه نقطه ځان ته یو فاینټ وګرځوه، په ولس کې ځان ته ځای پیدا کړ. چې ولس کې ځان ته ځای پیدا کړ، دا و چې په اتاتاوم کال کې، په واتاوم کال کې طالبانو په کندوز کې یعنی زور واخیسته، دوی بالاخره وکولای شو چې په یو تعداد کلو ولسوالیو کې، باندو کې، دوی خپل استوګزاري وکړي. دغه استوګزاري اصلا هغه پنځه کلنه دوره د طالبانو ته ګرځي چې په اوس کې دلته یو مرکزیت ورته جوړ کړي. دوی وکولای شوه چې د خلکو د دغه ناخوالو څخه او دغه د بې اعتمادۍ له فضا څخه ګټه واخلي، چې دغه ګټې پر اساس باندې آهسته آهسته دلته اوس د مخالفین شمیر ضربونه ته ورسېده، د یو شمېر سیمې هم تر کنټرول لاندې شوې، چې په هغه سیمو کې هم دوی اوس کولی شي ازادانه فعالیت وکړي، او داسې فعالیت وکړي چې د ولس خپل خوا ته جلب شي، ګرچې ولس دوی یرغمل کړی دی. بیا هم سړی ویلی شي چې دا یوازې دا موضوع نه ده، بلکې د دوی تبلیغات، د دوی هغه کلینیک.
ډېره مننه تیموري صاحب، کافي ده. سلامت اوسئ تیموري صاحب. یو څو پیغام لولم ډاکټر صاحب نصیر، بیا هم د ارچی په ارتباط له تاسو څخه پوښتنه لرم. یو اوریدونکی چې صدیق الله نومیږي د فیسبوک له لارې لیکلی دی، البته په اردو الفبا باندې لیکلی دی، وایي زه خپله د دارالحفاظ استاد یم، زما سره په گاونډ کې داسې خلق اوسېدل چې هغوی دې مدرسې نه ډېر نفرت لرلو، او ویل به چې دا ټول استشهادیان کیږي په آینده کې. نو قسم درته کوم چې کله د کندوز واقعیا پیښه شوله، نو یې ما ته خپل ټول ماشومان راوستل، ویل به چې مونږ ماشومان تاسو ته درس پارو چې ورڅخه استشهادیان جوړ کړئ. بل اوریدونکي هغه ملنګ لیکلی دی، وایي د کندوز په پیښه کې یو طالب هم نه دی وژل شوی، ټول ماشومان او علما دي. دی وایي چې زه عیني شاهد یم. اماراتی زلمی په نوم یو اوریدونکي لیکلی دی، وایي اشرف غنی وایي چې زه مسلمان یم، که مسلمان وای نو د کندوز په مدرسه به بمبارد نه کېده. د ارچی دی مدرسې په ارتباط که څه هم ځینې عکسونه جعلي هم ښکاره سول، معلومه شوه چې دی حتی د نورو هیوادونو عکسونه په دې نامه خپاره شول چې دا د ارچی په مدرسه کې وژل شوي دي. حتی د کابل د تشیع جماعت عکس هم خپور شو، حتی په پاکستاني رسنیو کې خپور شو او وښودل شو چې ګواکې دا د ارچی جماعت دی، او په جماعت کې امریکایانو بمباري کړې ده. لیکن په عین حال کې داسې عکسونه هم ښکاره شول او خبره شول چې هغه حقیقت لري، او په هغه کې معلومیږي چې ماشومان هم په دې مدرسه کې وژل شوي دي. ډاکټر صاحب نصیر، ستاسو معلومات څه دي چې آیا په دا مدرسه واقعا د طالبانو مرکز و، او آیا د بمباري په وخت په دې مدرسه کې د طالبانو ځینې مشران او قمندانان راټول شوي وو، او کنه لکه څنګه چې طالبان وایي چې نه هلته یوازې
د قران کریم حافظان او عادي طالبان راټول ول.
په دې معنی سره د دې سوال نه دا خو یو لوی بحث دی، یو ډېر ګرم بحث دی نن په تلویزیونونو کې، په رادیوګانو کې، د خلکو په منځ کې. په موږ مختلف اطلاعات چې د رسنیو له طریقه خپور شو موږ واورېدل، مثلا طلوع خپل پلی و ګزارش ورکړ، ورته یا مثلا د وزارت دفاع سخنګو په یو بل شکل بیانوي، عینی شاهدان په بل شکل بیانوي. ولی هغه رقم چې ما په خپله په اوله ورځ کې چې دا حادثه وشوله، په اوله دقایقو کې ما ته یو دوست مې چې په شفاخانه کې کار کوي هغه راته زنګ ووهه چې دغسې یو حادثه شوې، څه احوال لري. اصل ما ورته وویل چې ما هغوی ته زنګ ووهم چې څه حقیقت شوې ده. ده وویل چې ما اوس ما ګورم اخیام دا وصل شفاخانی شفاخانی کی رشتہ دیر موسمان دیر زیادہ جملہ پتیاں کے یا ما دې سره په رابطه کې شوم چې ټول ځوان چې یو بل سړي دی حوالی دان درته ویل چې څلته شهیدان شي دي، ممکن چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زخمیان دي. دا حقیقت ما هم پوښتنه وکړه چې ما له مثلا طالبان څومره ځوان په دې کې دي 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 یا هم هو او طالبان دې ویل چې څو هونډه د اسلامي هونډه د قاریان دې د فراغت علاوه په دې کې تحلل معمولی کسان چیز راغلی کسان لگی دلی گفتے سر حقیقت حیات سے راغل ہے حقیقت یاب جب خالق اور سیاسی خالق تو کری دلی دی پری خان کی پول گام شریف بولی ما په نظر کې شخصیت دا مې دا چې ولو چې هغه د بل مشر طالب نو که په دې مجلس کې د ماشومان لپاره باید بمباد نه وای شوی. یعنی دا چې یو لوی غنی ده چې په هر فامیل باندې په هر عضو د کلنیز باندې شاید چې نور افغانستان کې هم دا خپل تاثیرات لري، په نوره نړۍ کې خپل تاثیرات لري. زما په نظر هغه ځای کې چې دغه ماشومانو لازم نه و کشور غانونو دی کولای شي چې دغه کشونه چې سری دی نه به زیاتره سری و دی له تاسو سره کله چې دی نه خپل ځواب دی هر کار چې کور باندې خلک ور سره کار نه دی لږه ولی په دغه یو حالت کې زما په نظر ولاو هر څومره چې یو وخت کې مخالف دی دولت دی چې کړه د ماشومان په مرز کې دی نه دی خلک په مرز کې دولت ته دا لازم نه وایي چې دا څه کار کوي.
بله سه ډیره زیاته مننه. اوس هم یو شمېر پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسو ته شمېرې لاله مو راستولې دي. یو اوریدون کې قلمزوی له کندهار مرتضی خان قلمزوی له کندهار کلی دی وای کومه پیښه چې په ارچی کې رامنځته شوه، دا ټول ماشومان په مرمۍ وشتل شوی دي، د مخالفینو په ډزو باندې وشتل شوی دي، په بمبار کې نه دي وشتل شوی. دا خبره ده چې ځینو دولتي چارواکو هم کړی ده. عبید الله سروری د لغمان لالی شنګ ولسوالۍ لیکلی وای د میلمنو څخه مې پوښتنه دا ده چې د ارچی د پیښې د قربانیانو شمیر څو تنه دی، څو تنه مخالفین او څو تنه عام وګړي دي. په دې ارتباط هم خبري وشوې، تر اوسه پرې لا تحقیقات روان دي. عبدالواحد مدقق له کابل لیکي وای کوم هیئت چې د کندوز دشت ارچی ته استول شوی دی څو د پیښې لپاره د پیښې تحقیقات وکړي، باید ښه دقیق تحقیقات وکړي او لسته په حقیقي ډول وړاندې کړي. بل اوریدونکي غلام سرور نبی زوی لیکلي دي وای د ارچی پیښه ولې دومره لویه شوه، طالبان هر ورځ په کابل او نورو ښارونو کې ځان وژونکي حملې کوي او بې ګناه انسانان وژني، خو دوه ورځې یاد شي درېمه ورځ د ټولو هېره شي، نه چا تحقیق وکړ او نه چا پوښتنه. بل اوریدونکي غلام سرور نبی زوی لیکلي دي چې د کندوز د ارچی په پیښه کې که بې ګناه انسانان وژل شوي دي، د خوابدۍ وړ ده او باید چې حکومت مسؤول کسان محاکمه کړي، او که د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي دي نو مهمه نه ده. اوس به مخ درد چاوریدونکو ته ور شو یو پښتنه بل هم له شاغلی تیموري څخه لرمه. شاغلی تیموري، تاسو دی ډاکټر صاحب نصیر څرګندونی واوریده، دوی وایي چې اکثره روختون ته راوستل شوي کسان ماشومان دي، آیا همداسې ده؟
لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، روغتون ته کسان راوړل شوي دي، ماشومان هم دي، غټ خلک هم پکې شته دي، او هدف دا دی چې دا زموږ تفقه د دې لپاره دي چې که چېرې دغه غونډه مخالفینو نیولې وه، یا د مخالفینو غونډه وه، او یا که ولسي غونډه وه مخالفینو ګډون کړی وو، او یا که مخالفینو نیولې وه،
لیکن یو مسله دا ده او بخشه تیموری صاحب، سوال دا ده چې د تحقیقات به څنګه کیږي؟ دا ډیره مشکل نه ده، دا سیمه د دولت د کنټرول نه وتلې سیمه ده، که یو تلویزیون هم راغلی د هغه سیمه یې کتلې ده او فلم یې اخیستی دی، نو دا خو که سړی داسې شک وکړي ممکن د دولت وسله والو مخالفانو خپل کسان لرې کړي، خپلې وسلې لرې کړي، بیا نو چې څوک ورشي نو څنګه به هغه معلوموي چې واقعا هلته ملکیان وژل شوي دي، او که وسله وال هم وژل شوی دی، او دوی وسلې او مهمات هم تباه شوی دی، دا به څوک څنګه ثابتوي؟
دلته موږ په رښتیا هم یو ستونزې سره د باریکی تخنیکی ستونزې سره مخ یو واسطه، یو خدا چې د حیات موږ د ولایت څخه کولای دی، په دې کې مخکې مې یادونه وکړه چې مخاور خلک پکې دي، د کندوز مخاور، د شهرچی ولسوالۍ علما وي، د غس مخاور سپین ژیړي داخله بل موضوع په دې برخه کې مو د هغو اوسېدونکو څخه هم غوښتنې کړې دي چې په دشتارچي کې اوسېږي، تر څو موږ وکولای شو د دغې غونډې فلمونه تصاویر ترلاسه کړو، بیا موږ یو تحلیل ورته کولای شو چې بالاخره دا غونډه څنګه وه، ولې وه. یو خو دلته چې کوم معلومات تر موږ په ځای رسېدلي دي، وسله والو مخالفینو دغه غونډه کې درې کمربنده پرېښلو، چې په دوهم کمربند کې د ټولو خلکو څخه موبایلونه وسولله، یوازې دوی خپله فلمبرداري کوله، دا چې دوی هدف د فلمبرداري څه څه وو دا هم تراوسه مشخصه نه دی، خو انسان لري خپل تبلیغاتي برخې لپاره به دا کار کوه. بله موضوع دا ده چې موږ حتی څه وو چې بالاخره د دغه غونډې ویډیو پیدا کړو، د دې غونډې بالاخره داسې یو کار اسناد پیدا کړو چې هلته ګرچې وزارت دفاع او زموږ فرقې یو ویډیو راخیستی وه په هماغه ورځ باندې، ولې موږ غواړو دغسې ویډیو چې په هغه صحیح کې څه وي پر دې کار روان دی چې وکولای شو داسې ویډیو ترلاسه کړو چې په دغه سیمه کې څه روان وه، څومره کسان وه، که په رښتیا دا د سرګندي وه څومره کسان وه چې پارېدېده، او تر څنګ یې دلته په هغه ویډیو کې چې وزارت دفاع نشر کړې ده نه، په هغه کې وسله وال مخالفین ښودل کېږي، په هغه کې موټرسایکلونه دي، وسلې ښودل کېږي، زموږ هڅه دا ده چې د دغه ویډیو د عیني شاهدانو څخه ترلاسه کړو، خو متاسفانه چې دلته خلک تر ډېره پورې چې موږ ورسره اړیکې دي رجوع مو ورته کړې دي، څومره غوښتنه ده چې موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي. زموږ هڅه پر دې ده چې دغه مجلس کې ویډیو وکولای شي ترلاسه کړو، هغه عکسونه، دقیق عکسونه د دغه مجلس ترلاسه کړو، موږ ته به یو اندازې تحلیل باندې کولای شي چې بالاخره دغه غونډه ولې وسوه، څنګه سوې ده.
بله، ډېره زیاته مننه. اوس به اورېدونکو ته نوبت ورکړو، هیله ده چې لنډې خبرې وکړي، ځکه چې پیغامونه هم ډېر زیات دي، فیسبوک لاري هم، خصوصا د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې لاري، او میلمانه هم باید دغه ته ځواب ووایي. مهرباني کوي صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، لکم زای خبری کوم؟
کابل نه تاسو ته سلام محمد خبری کوم، او دی والی صاحب ویان ته، دی والی صاحب ویان چې دا پښتنه ده چې دا دوکه کېږي چې دوی د مخالفین جنگ کوي، دوی ته د سلاوی په کوم لار باندې راځي، او دا سلاوی هلته دوی کوي، دا مرمۍ دوی کوي، دا ول اخلاصیږي نه، دا دوه کلو کې او که راځي دغه لارو لارې چېرته دي، له کومو ولایتو څخه سرحداتو څخه ورته راځي، تاسو ولې هغه لارې نه بندوئ؟ دغه یوه پوښتنه ده. او بله پوښتنه هم دغه ده، که دغه نه وي نو بعضې خلک په دې کې بیا ډېرې تفسیرې کوي، او که داسې شي د خوږ د دوه کاچوغې تاسو ته دراچي نیمه کاچوغه هغو ته وراچي، دغه مې یوه پوښتنه وله. او بله پوښتنه هم د افغانستان له خلکو نه هم دغه هیله کوو چې چېرته بیرغ د طالبانو ولاړې هلته کوچنیان کار مه ورلېږئ، که چېرته دولت بیرغ ولاړې هلته یې مه ورلېږئ. په دې باندې پوهېږم چې په افغانستان کې هوایي بهاري چا سره ده تیارې ګرځي، نو چېرته سپین بیرغ ولاړې تاسو خپل ماشومان څنګه راته ورلېږئ؟ بیا سبا ګیلم کوئ که په دولت کې څوک ولاړې هغه هم، که د دولت بیرغ ولاړې هلته هم باید هم خلک ور نه شي که طالبانو
بیرغ ولاړېدن، نو دولت بیرغ خو د افغانستان بیرغ ده، په هر ځای کې باید وي. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب. مهرباني کوئ صاحب،
سلام تاسو اورېدونکو ته.
سلامت اوسئ، مهرباني ځان معرفي کوي له کوم ځای؟ مهرباني
ما سوال د میلمه څخه دی، د میلمه د ویان څخه دی، نصر احمد یم. دغه محکومول یا بررسي کول قضیه دا نه سړی چې هغه نه سړی ژوندی کوي نه سړی زخمونه ټکي، باید اول د لوسي باید د دې اول سره څوک بمبار چې کوي باید په دقت سره یې وکړي چې ملکي کسان ته زیان ونه رسېږي او د ملت او د دولت تر منځ واټن پیدا نه شي. اول سر ته یې پوهېدل چې مثال په دې کې یو بېګناه کس باید بمبار نه رسوي، اوس چې څه وایي دی ګمان نه کوم چې اول سر تحقیقات اوس پرې تحقیقات هم اوسې هغه زخمونه نه جوړوي.
بله صاحب، لیکن دا چې دومره په دې بحث کېږي او وایي تحقیقات کوو، فکر نه کوي چې دا خپله کومک کوي چې په آینده کې بیا داسې کار ونه شي؟
ګمان نه کوم. د ارض تحقیقات په افغانستان کې شوي دي، زما په نظر هغه په سم روغتیا ډول هغه سم تحقیقات یې ملت ته نه دي ویل شوي، هغه روغتیا نه دی ویل. ما که هغه یو بررسي دی یو دغه دی چې دوی سره
ډېره مننه. کور دي ودان بل اوریدونکی لرو، بیا به ورشو میلمنو ته. مهرباني کوي تاسو هم
سلامونه او نیکې هیلې. اسما فاروان تا ته درنو میلمنو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. خالد نیازی مل فاروان نتا سره دی اړیکې پر ته بعد.
مهرباني کوي نیازی صاحب، مهرباني.
مننه لتا سنا فاروان سره لومړی زی او سفرانه رو ماویا او پښتنه له خاغلی وایلوانی وایان نلارم. ګوري متاسفانه زه خو باید څه وایم چې په دې تېر شپاړس اوولس اتلس کالو کې په لسګونو داسې قصدي او قصدي او قصدي انتقامي پېښې وسو په د افغانستان په ټولو برخو کې. خو همدغه کمیسیون و هیات و هلته تللو راتلل هم دغه وخت تړلو بېرته داسې راتلل هلته خپل ګزارش رسنیو سره مې شریکاوه. خو په هر صورت دا نن سبا دا حالات څه خبرې دي بعض دي، لکه دیوالي صاحب ما ټولې خبرې واورېدل، دا ټول حقیقت نه لري. تاسو ګورئ ساعه درد دشت ارچی ده، هلته لویه مدرسه وه، په لسګونو په سلګونو هلته کسان راټولچي وه. تاسو خدای لپاره اقلن اقلن سل تنه ماشومان پنځوس تنه ماشومان خو هلته ول شانس یو سرو پنځه تنه یې طالبانو مشران بلته راغلي وو. خو دې لپاره چې موږ وایو حقوق و بشر قانون دا او دا او هغه او هغه، ولې بیا دا په لیل کېږي؟ دا دین مخامخ هلیکوپتر دي کېږي او هلته ځي غونډه مراسم بامبول لاندې اچوي. تاسو ګورئ په هلمند کې، په زابل کې، په کندز کې مخامخ طالبان شپږ ساعته اته ساعته دولس ساعته ملي اردو سره پولیس سره امنیتي ځواکونو سره جنګ کوي. نالته تیاره ده، نه جیټ ده، نه بمباب ده، نه کومک ده، نه قطه ده. ولې متاسفانه ګورئ یو عادي او ملکي مراسم هلته اوسېږي. ما پوښتنه دا ده پاک صورت په وخت تېر نه شي له ښاغلي وایان نه دا کار د خارجیانو په دستور سوی ده. دوی له خارجیان نه څومره پیسې اخیستې دي او باید دوی ته
ډېره مننه. کور ودان نیازی صاحب سلامت اوسې. له ټولو اوریدونکو منندوی اوس په ورشو میلمنو ته. مخکې در دې چې تیموري صاحب به اکثر پوښتنو ته ځواب وایي چې له دوی سره اړه لري، د دې محمد چې لومړنی اوریدونکی و له کابل یې ټلیفون کړی و، ده وویل چې طالبان په کندوز کې وسلې له کومه کوي. د ده شک دا ده چې ممکن دولت یې ورکوي. البته داسې راپورونه هم شته چې وایي ځینې امنیتي ځواکونه خپلې وسلې پلوري، او په دې وروستیو کې د ناټو عمومي قمندان په افغانستان کې ویل چې روسیه طالبانو ته وسله ورکوي، او د روسیې خاص استازي د افغانستان لپاره تایید کړه په یو شکل سره چې له طالبانو سره تماس لري او طالبانو ورڅخه د وسلو په ځای د پیسو غوښتنه کړې ده. نو محمد ته ستاسو ځواب څه دی ډاکټر صاحب نصیر؟
په دې کې خو شک نشته چې استخباراتي کړۍ دلته خپل فعالیتونه لري. په راډیوګانو کې، په رسنیو کې دا خبره ډېر بحثره شوې ده، او ډېر شکایتونه هم د هر استخباراتي بخش نه چې په مخالفت کې ورسره پیدا شوی دی. مثلا د روسیې خبره چې دلته وسلې ورکړي، په دې کې ډېر بحثونه شوي دي، تروسه او دا ثابته شوې نه ده. ولې بیا هم یعنی اعتبار نه لري، اعتبار نه لري. د لوبار کې وخت چې موږ یادېږي چې مجاهدینو به مثلا شل ورځې پنځه ویشت ورځې دوی به سفر کوو پاکستان پورې ټول، بیا به یې وسلې راوړلې، بیا به یې مهمات راوړل. نو اوس دلته هم سوال پیدا کېږي چې دغه وسلې دې څنګه نه کېږي. نو په دې کې هېڅ شک نشته چې ډیر کلی لاسونه په دې کې ستړي چې دغه دواړه بخښونه اکمالوي. بالاخره دغه جنگ څوک ساتي؟ دغسې جنجالونه موږ ته جوړوي. بالاخره زموږ بچیان په دې کې شهیدان کېږي.
بله صاحب، ډېره مننه. تیموري صاحب، اوس ستاسو نوبت دی. تاسې په همدې موضوع کې څه وایست؟ تاسې هم شک لرئ چې روسیا طالبانو ته وسلې او پیسې ورکوي او که څنګه؟ او نورې پوښتنې هم ستاسې به په یاد وي که نه وي، زه به در په یاد کړم.
پوښتنې ما هم نوټ کړي دي، خو خیر دی، به تاسو هم واورو. دا چې مخالفین وسلې له کومه ښیي، کچیر موږ د افغانستان و د جګړې ته خاصا په شمال او شمال ختیځه برخه کې وګورو، د وردوژ څخه، یعنی د چتران د فامیل د غرو څخه دغه څه شروع، دا جګړه دغه څه د امو سیم تر څنګ تقریبا و هرات ته رسي، چې یعنی یو ډېر غټه ساحه ده چې په دې منځ کې تنظیم سیم کې مخالفین شتون لري. راځو کندوز ته. په کندوز کې د موږ یو نوی ولسوالي د کلبات ته ورسېدو. په کلبات ولسوالۍ کې د مخالفین شتون شته، خو د روسیې د وسلو د ورکولو یا نه ورکولو په اړه تر اوسه موږ ته کشدي یا استخباراتي معلومات دقیق نه دي رسېدلي، او زه داسې ادعا هم نه کوم چې دا کار روسان کوي یا نه کوي. ولی مشته دقیق استخباراتي معلومات نه در رسیدلی. دا یو موضوع شو. داس مخالفین وسیله کومه کې ما مشکل د چتران له ولې تر هرات پورې دغه سرحد کې، لکه په انسان په کندوز کې مشته تقریبا 200 کیلومتر سرحد له دوه مشترک تاجکستان سره، چې د شاروان څخه د شاروان د ګورتیپی له سیمه څخه شروع تقریبا د حیرتان بندر پورې تقریبا رسي. دغه سرحد کې ډېر سیمه کې زموږ سرحدي ځواکونه، یعنی تر دې ټول سرحد باندې دوی حاکمیت نه لري. په دې کې یو شمېر سیمه کې مخالفین پوښښ شتون لري.
درست.
نو په دې کې شک نشته چې استخبارات خپل کار کوي، او استخباراتي کړي فهر نه هو چی
درست
دیر دیر لار باندی مخالفین تا وسیع مهمات رسته بشت.
بله سب، ډیره مننه. بل مسله دا ده چې وای دا تحقیقات نتیجه نه ورکوي. البته مخکې زما پوښتنه هم دا و دی، اوریدونکو نظر هم دا و چې وای تحقیقات په خو هم دغه سپلاوی تعین شوی دی، خو اخیری هیڅ نتیجه معلومه نشي او څه فائدہ نه کوي. یو دې پوښتنې ته جواب وایست، او بل دا ده چې بل اوریدونکو ویل چې باید د بمباروي په وخت کې باید له دقت نه کار واخیستل شي چې ملکیانو ته مرشوب لوانه وړي. دوی ته هم که لنډ جواب وایست.
د تحقیقات په اړه به دومره ووایم چې تحقیقات د دې لپاره غواړو چې دا دقیق ترسره شي. د هیئت چې مقام د ولایت ټاکلی دی او په خپله رهبري د ولایت چې په لومړۍ ورځ دا پېښه وسوه، لومړۍ زنګ یې یا هدایت یې لارښوونه یې و د خوندیز روغتون ته وه چې تاسې خپل امادګي ولرئ، ټپیان راځي او په هغه شپه باندې نظامي جلسه تدویر کړه د ولایتي شورا وکیلانو. دوی په ګډه سره د دې مریضانو پوښتنې ته راغلي. د ولایت په اړه پوښتنه یې وکړه، ډاکتران ته هدایت ورکړه چې هر څه عاجل چې کېدای شي کوم مریضان چې دلته د درملنې دي دوی درملنې وکړي، او کوم چې د درملنې وړتیا تاسو نه لرئ ریپار کوئ. زه دا فتن واسه د هر څه چې می پټوان کی هغه نظر غوما الوتک ور سره واړه مده وین خلوم تر څو کوم مریضان چې د روغتیایي وضعیت سره سم دي. دا چې تاسو خبره وکړه د دوش مشه دا تاسو ته نتایج د بل اخر څه ده. زموږ په تحقیقات کې هدف دا دی چې ټول دقیق معلومات راټول کو، به تل ولس سره شریک کو، او خدای نه کړه نه غواړو چې ولست دروغ ووایي. ولستره زموږ دغه کمه د بې اعتمادۍ فقط چې په پندوس کې ستاده دغه فضا لبن زه یوسف فرشتنی توګه د ولست څنګه درېږو. او بل هدف مې په دې کې دا دی چې دا پېښه سوې ده، د دې تحقیقات به کېږي، او د هدف مو د تحقیقاتو په دې موضوع دی چې بیا دا پېښه تکرار نه شي.
بله.
او چا چې دا کار کړی وو، اوس له تحقیقاتو به مشخصه کړي چې د دوی سره مستقیم شي.
بله سب د افغانستان دفاع وزارت په یو تازه اعلامیه کې ویلي دي چې وایي تازه راپورونه ښیي چې مولوي ممتاز چې توره لونګۍ پر سر ده په ښکاره وایي چې د طالبانو قمندان دی. دا دوی وایي چې په کومه ویډیو کې د قمندان دغه طالب د غونډې په ځای کې خبرې کوي او دا خبره کوي. بلې ویلي دي چې طالبانو په خپله خوښه و خبریالان انتخاب او سیمې ته یوړل او د خپلې خوښې کسانې د هغوی د کمرو مخ ته ودرول. خبرپاڼه وایي چې د پیښې ځای ته تللو خبریالانو د عمل اجازه نه لرله. دا هغه څه دي چې د افغانستان دفاع وزارت نن ویلي دي. یو بل اوریدونکي حبیب نور له کندوز څخه لیکلی دی چې ولې تاسې د طالبانو د هغې ویډیو یادونه نه کوئ چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ده؟ په دې ویډیو کې چې د پیښې د ځای په څخه اخیستل شوې ده په یو ماشوم طالب لیدل کېږي چې ترانه وایي، د طالبانو ترانه وایي او وایي هیبتي او منصوري او فدایي حمله استایی. ولی تاسی داد سند پا توگه نمطرح کوی دادی عبیب نور نظر. آیا دغسی ویدیوگانی تاسی حمله دلی دی تیموری صاحب؟
نفت ما یادوان وقت دادی دیگر مشتو مجموع که کتلی دی دامو کتلی دی دادی دی باندی شای پورا و هدف نصد دی دادی غیر دی ویدیوگان سخه هغه چې ویډیوګان ترلاسه کړو چې سهن د دې مسجد وشي، ځکه چې د سیمې خلک وایي چې دلته په دوه قطاره کې وه، یعنی کوم قطار کې چې مخالفین وه هغه هلته هیڅوک نه پرېښوده، یعنی دلته تقریبا یو سور لاین یې ورته ورکړی و چې ورته اجازه نه ورکوله چې هلته وړاندې خلک لاړ شي. نو موږ هدف هم پر دغه نقطې دی چې وکولای شو دقیق په تجهیزات ترلاسه کړو، وروسته له هغه څخه بیان و د رسنۍ سره هغه معلومات شریک کړو کوم چې هم ولس ته د باور وړ وي او هم موږ وکولای شو پر هغه اجرا کړو.
بله، یو مسله بله دا هم ده چې همدغه د دفترانو کلی او شاوخوا سیمې چې دي دا د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي. نو لکه څنګه چې دفاع وزارت ادعا کوي چې وایي کوم خبریالان چې هلته تللي ول هغوی د عمل اجازه نه درلوده او هر څه ورته طالبانو مهیا کړي ولو همغه شی یې خپاره کړي دي چې طالبانو غوښتل، نو هیئت به څه وکړي په داسې حال کې چې هغه سیمه آزاده نه وي او دیو چا په کنټرول کې وي؟ نو څه توقع ده چې هیئت به په خپلواک ډول په آزادانه ډول تحقیقات وکړي او داسې تحقیقات چې هغه حقیقي وي؟
داسې یو موضوع ده په دې برخه کې چې موږ د ولس مخور هم پکې شامل کړي او تر څنګ مو ځوانان څخه هم غوښتنه کړې ده. هغه روشنفکره ځوانان چې دوی یعنې مخالفینو جبرن تر هغه سیمو کې دوی ویره کوي، خو په جبرن هغه سیمو کې دوی کولای شي موږ سره په دې برخه کې ښه مرسته وکړي او هدف هم دا دی چې وکولای شي هغه حقایق ته ځان ورسوو او د دغه صحن څخه هغه ویډیوګان ترلاسه کړو چې څومره کسان شتون لري او څوک پکې دي.
بله،
او د هیئت په اړه باید ووایم چې هیئت به هم د ولس سره یو ځای کار کوي، خو موږ به هم څنګه چې هیئت خپل کار کوي موږ به هم خپل کارونه مخه وړاندې بیایو تر څو وکولای شو هغه حقایقو ته ځان ورسوو.
بله سب، اوس که د کندوز له امنیت راتیر شو، د کندوز د پرمختیایي چارو انکشافي چارو په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکوئ، په کندوز کې کوم کارونه شوي دي یا کوم کارونه په لنډ وخت کې کیدونکي دي؟
د کندوز په انکشافي برخه کې باید ووایم چې په کندوز کې د تېر 2000 سقوط له وجې څخه په کندوز کې زیربنایي کارو ته ډېر زیان رسېدلی. دلته هغه مؤسسو یا انجوګانو چې ولس ته خدمات وړاندې کوله دوی تر ډېره پورې وتلي دي. زموږ هڅه په دې برخه کې دا ده چې دغه انجوګانې دغه کندوز خراسي او دلته خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. یو خو دغه د کندوز د جګړې یو علت هم داسې دی چې د کار زمینې کمې دي، ځکه مخالفین د دې هغه خلکو څخه چې دوی کار نه لري بېکاره دي څخه هلته ګټه کار اخلي او دوی استخداموي. نو که موږ ورته د کار زمینه وکولای شو چې برابره کړو، نو مطمئنه یم چې یو اړخ به په دې کې موږ وکولای شو یعنی راون غادو او او د اولس پټه ځنی کارو اصلي په کندوز کې هوایي ډګر جوړ شوی دی. دغه چې ډېرې سړکونه پخسوي په ډېرې نورې سیمو کې پروژې تکسوي دي. د کلو باندو کې موږ په تېر کال کې وکولای شو یعنې شپږ نویم کال کې وکولای شو چې په کلو باندو کې سړکونه کانکریټ کړو، پاخه یې کړو، ولس ته اسانتیاوې برابرې کړو. د څښاک د اوبو په برخه کې ولس ته وکولای شو چې د عمیقې څښاوې جوړې کړو او تر څنګ یې هغه پروژې تطبیق کړو چې ولس مکاتب وه دغسې کلینیکونه. دغه برخه کې موږ په تېر کال کې ښه لاسته راوړنې درلودې. په راتلونکي کال کې یعنې اووه نویم کال کې موږ ښه پروژې ترلاسه کړې لرو او د ولس څخه مو غوښتنه ده چې دوی موږ سره مرسته وکړي. او تر څو د ولس مرسته نه وي موږ نشو کولای دغه زیربنایي پروژې چې د ولس لپاره حیاتي دي او په دې کې خلکو ته د کار زمینه برابرېږي چې دغه پروژې تطبیق کړو. شاوخوا یو سل او اتلس څخه ذاتي اولي پروژې موږ په وزرو په ګرلسو ولویم کال کې ترلاسه کړي لرو چې ان شاء الله د ولس سره به دغه پروژې چې ولي ارزښتي دي په کندوز کې تدبیقېږي او د دې تدبیق سره به ځوانانو او خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
بله، تاسو چې بیروزګاری یا بیکاری هم له دې سره مرسته کړې چې کندوز ناامن وي. یو بل مثلا چې خلک وایي چې په کندوز کې له ناامنۍ سره مرسته کړې ده هغه د خپل سرو وسلوالو موجودیت دی، خصوصا خان آباد ولسوالي چې همیشه ورڅخه موږ شکایتونه اورو، وایي چې هلته لا هم وسلوال خپل سری وسلوال شته، هغه خلک ځوروي، په زور اوشرو زکات ترې اخلي او خلک په تکلیف وي. د خپل سرو د مخنیوي لپاره حکومت څه پلان لري؟
د نامسکینه وسلوالو یا د خپل سره وسلوالو په اړه په رښتیا هم دا یوه غټه ننګونه ده د کندوز ولس لپاره او د کندوز د محلي ادارې او مسؤولینو لپاره. د دې لپاره موږ لازم تدابیر مو نیولي دي. انشاءالله چې دا خلک به دلته وزارت د دفاع د یو موضوع سره خلاص مطرح کړي چې دوی یو شمېر محلي پولیس د وزارت دفاع ته د جذبوي چې هغه سیمو کې دوی ځای او وکولای شي د خلکو امنیت وساتلی شي. په دې خاطر باندې موږ هڅه کوو چې دغه کسان چې نامسؤول وسلوال دي وکولای شي چې دوی کچېری وزارت د دفاع دغه برنامه تطبیق شي دوی یو شمېر زمینه.
بله، لیکن فکر نه کوي چې همدغه خپل سره وسلوال ویل کیږي چې له ځینو زورورو قمندانانو سره جنگ سالارانو سره ارتباط لري، د هغوی کسان دي که چېرته په دفاع وزارت کې هم جذب شي فکر نه کوي چې بیا به مخپلو همغو قمندانانو ته وفادار وي او هغه څه چې هغوی ورته وایي هغه به کوي، یعنی د خلکو شکول، په زوره پیسې ترې اخیستل او زورول.
زموږ هدف هم په دغه نقطې دی چې دا خلک به د ولس سره په مشوره انتخابي شي، یعنی که ولس غوښتنه د یو چا کوي نو ولس یعنی دغه سړي ته ځین د ولس کوي چې وو دغه سړی موږ ته مؤثر دی. نو په چیرې د ولس غوښتنې ته موږ وګورو او انشاءالله ورته ګورو به وروسته له هغه څخه موږ بیا به هغه کسان د په دیلو کښې جذبوو او تر څنګ یې کوم کسان چې یا یاغیان دي د هغو په وړاندې به د امنیتي ځواکونه خپله لکه څنګه چې د نوي ادارې سره دوی لاس په کار شوي دي، ډېری غله او نامسؤوله وسلوال یې نیولي، بندیان دي، یو تعداد هم په مخامخ جګړو کښې وژل شوي دي. او کوم کسان چې بیا یاغیتوب کوي، باغیان کېږي، د هغو په وړاندې به زموږ امنیتي ځواکونه لاس په کار کېږي او هغه خلک به نه پرېږدي.
بله، عبدالواحد مدقق له کابل څخه پوښتنه کوي او غواړي چې پوه شي چې د کندوز پوهنتون څو پوهنځي لري او تر څه حده پورې د کندوز پوهنتون فعال دی.
د کندوز پوهنتون شاوخوا د تعلیم و تربیې برخه ده، د استوماتولوژي برخه ده، د زراعت برخه ده، د اقتصاد برخه ده، د کمپیوټر ساینس، حقوق، دغه شتي دي سالري او دغه فانزي پکشه فعال دي نو شت په داوی چی وکولای شو د انجینری او ټپ فانزي هم کندوز تراسي تر څو مش ولسته د ټپ برخه کې او د انجینری په برخه کې هم وکولای شو کندوز او د نور ولایتو ځوانان دلته ورسول شي.
بله
دا کندوز پانتن فعال دی دغه چې مخکې دا ونه وکړه د شپې یې سالري لږیا همداشان
ډېر مننه او د
استادانو په برخه کې الله الحمد
ډېره مننه. وروستۍ پوښتنه دا ده چې د کندوز په هغه سیمو کې چې ناامني ده یا د دولت له کنټروله وتلي دي هلته ښوونځي فعال دي؟
ډېری سیمو کې ښوونځي فعال دي ولې بدبختانه اوس هم ستونزې شته. په دې برخه کې زه باید یادونه وکړم چې نوې محلي اداره فراس کې عبدالجبار نعیمي د نوې والي په توګه چې کله معرفي شو په درېیم د خوب د شپږنیم کال چې شاوخوا تقریبا تر یوې نیمې میاشتې کېږي چې یوې نیمې میاشتې کېږي دی کندوز ته معرفي شوی دی. لومړنی ګام یې په دې کې دا و چې د فساد پر وړاندې جدي مبارزه او په هیڅ وجه فساد په ادارو کې نه منم او خلکو ته د ښه خدمتونه وړاندې کول. د دې لپاره لومړنی کار چې وکړه د مالیزینو معاشات یې د بانکي کړه د بانک له طریقه یې کړه چې د بانک له طریقه دا مستقیم د یو معلم شپ ته ولکي
درست
او دلته ستونزه په رښتیا موږ لرو ستونزه په چا کې ده په ځینو ښوونځیو په فرمالمینو کې په ځینو ولسوالیو په مدیران د معارف کې او په خپله هم د معارف په ریاست کې هم دا ستونزه شته ده. یعنی تر یو ځایه پورې چې دوی خلک تحریکي یا استادان تحریکي چې تاسو د معاش باید معتمدین راولي ولې موږ په داس سره وایو چې د فساد سر وړاندې مبارزه زموږ د اولویتونو څخه ده او دا مو لومړی ګام دی او انشاءالله فساد سر وړاندې زموږ په مبارزه کې جدي یو او کوم مکتبونه چې اوس هم په یو شمېر خاصا په هغه سیمو کې فعاله نه دي چې هلته مخالفین شتون لري نو اوس موږ هغه دی چې دوی خپل اولادونه ښوونځي ته واخلي او د ښوونځي دروازې ته پرانیزي.
ډیر زیاته مننه د کندوز د والی ویان ښاغلی نعمت الله تیموري او د غرض د کندوز د چارو کتونکو ډاکټر نصیر چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو. ډیر پیغامونه مو راستولې د ټولمو ونل وستل د نمونې په توګه مو ځینې ول وستل. البته یو شمېر کسانو د کندوز د ارچی حمله غندلې و ځینې ویل ول چې په دې کې طالبان وشل شوې دي ځینې لیکلې چې بی ګناه خلک وشل شوې دي. موږ د دواړو نمونې تاسو ته ول وستل ټوله کول ول تکرار خبری بوی زکه مونل وصل. البته کولای شي چې زموږ فیسبوک پانه تعقیب کړي. اما د افغان بسیم لاري لا ډیر پیغامونه راغلي دي پیغو کې یو هم دی عبدالرزاق صاحب زاده دی چې لغمان لالینګر څخه راستولې دی. وای په بازارونو روختونونو او په مدرسو کې انفجار انتحار او بمبارد شکار نه دی. افغانان خندي او غیر انساني او غیر اسلامي کار دی. له همدې سره زموږ د خبرونه وخت پای ته رسیږي. هله ده چې د افغان د ازادي رادیو راتلونکي خبرونه هم واوري بیا هم ولایت په ولایت خبرونه لرو.
جوړ ما تم ده تور تمونو کې مشفید داد کوم زا لم لالا س چ ظلمونو کې مشفید او وطن جوړ ما تم ده تور تمونو داد کمزا لملا لاسا چو ظلمونو کی مشفید